السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونو مو د یو ساعت لپاره د خو خبري برخې 10 دقیقې دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله د خبرې ردوي چې ویلي دي نور پر دغه کمیسیون باور نه لري. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې ونجلی ورسته له هغې چې جنسي تیری وربندې سوی وژل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یوه ناڅاپي سفر قاهرې ته ورسید، خو تر هر څه مخکې له نجیبې زمان نه د افغانستان خبرونه اوري.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واورې. د مشران جرګې رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو سره د ناظر په توګه د ملګرو ملتونو د همکارۍ هرکلی وکړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکي چهارشنبې پورې به د شکایتونو د څېړلو کار پای ته ورسیږي. او په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د مشران جرګې رئیس وایي د انتخاباتو له کمیسیونونو سره د ناظر په توګه د ملګرو ملتونو د همکارۍ هرکلی کوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل د ملګرو ملتونو همکاري باید د انتخاباتو کمیسیونونو خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي.
نن ماته د منځایت سرمنشي استازی راغلی او ما ورسره بحث درلود. هغوی ما تقاضا وکړه چې مونږ دواړو کاندیدانو او جمهور رئیس غوښتنه کړې مونږ چې تاسو په دې موضوع کې داخل شي او تاسو نظر سره مونږ دا خبرې ورسره وکړې. خو زمونږ هغه نهایي فیصله دا وه چې مونږ د ملل متحد منځګړتوب د ناظر په صفت شخصا مشرانو جرګې ته او مسلمانانو ته د منلو وړ ده.
تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جوړې شوې انتخاباتي لانجې د هواري لپاره به همکاري وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کار سیمه ییز دفترونو ته سپارل شوی او د شکایتونو دغه موده به لس ورځې یعنې تر راتلونکي چهارشنبې پورې پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان نادر محسنی په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ویل په ځینو ولایتونو کې دغه پروسه پای ته رسېدلې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به تر راتلونکو څو ورځو پورې پای ته ورسیږي. د ښاغلي محسنی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونو په ځینو ولایتونو کې له دوی سره ښه همکاري کړې، خو په ځینو نورو ولایتونو کې له دوی سره سمه همکاري نه کوي. په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی دی. د دغه دفتر مشر امیر حمزه احمدزی ازادي رادیو ته ویل له څو ورځو راهیسې د ناپیژندو کسانو لخوا پر ټلیفون ګواښل کېدی. نوموړی وایي د امنیتي ارګانونو سره دا خبره شریکه کړې خو تر اوسه ورته توجه نه ده سوې. بلخوا د کندوز د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسیني دغه اداوي ردوي او وایي په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر د دغه دفتر د مشر لخوا تړل سوی نه د امنیتي ستونزو له امله. همداراز د کندوز والي غلام سخي بغلاني ازادي رادیو ته ویلي تر د کمیسیون چارواکو دوی ته د امنیتي ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر، ځینې افغان چارواکي وایي د پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته د راغلیو کډوالو سره باید لازمي مرستې وسي. د قبایلو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار شهزاده مسعود ازادي رادیو سره په امریکا کې ویلي د شمالي وزیرستان څخه خوست راغلي کډوال لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري. افغان حکومت او مرستندوی ټولنې باید د دوی حالت په پام کې ولري.
از ما غوښتنه ده مینایز د رئیس جمهور د سلاکار وزیر په توګه چې د افغانستان دولت او نور خیره مؤسسې باید ډېر خاصه توجه ورسره وکړي او ډېر زیات کومکونه ورسره وکړي.
افغان حکومت سموده وړاندې خوست ولایت یو پلاوی لیږلی و چې د دغو کډوالو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له پیل وروسته شاوخوا 8000 کورنیو د افغانستان خوست ولایت پناه راوړې ده. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
السلام علیکم. په پاکستانی پولیس وایي په پنجاب ایالت کې یو انجلۍ وروسته له دې چې جنسي تیری پرې شوی دی وژل شوی او مړې په ونه پورې راځړول شوی دی. پولیس ویلي چې د دې 25 کلنې نجلۍ ملګری نیولی او پر جنسي تیری او د نجلۍ پر وژنه اعتراف هم کړی دی. پولیس دا مهال په دوو نورو مشکوکو کسانو پسې هم ګرځي چې ګمان کېږي له نیول شوي کس سره په دې جرم کې شریک وو. پیښه د پنجشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په لاهه سیمه کې شوې او پولیس ته وروسته هغې د سیمې خلکو خبر ورکړ چې په ونه پورې یې د نجلۍ راځړول شوی جسد ولیده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي اسرائیلي ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وشل. دا پیښه د هغو عملیاتو په ترڅ کې شوې ده چې اسرائیلي ځواکونو د دریو لادرکه شوو اسرائیلیانو د لټون لپاره پیل کړی دي. اسرائیل د فلسطینیانو د حماس ډله تورنه کړې چې د دغو دریو کسانو په تختونه کې لاس لري. حماس بیا تر اوسه د اسرائیل د ادعا نه تایید او نه هم رد کړې ده. دغه راز تېره شپه اسرائیلي جنګي الوتکو پر غزې تراړه بمباري هم وکړه. اسرائیل وایي فلسطیني وسلوالو له غزې څخه پرون پر اسرائیلی سیمو راکټي بریدونه کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو ناڅاپي سفر قاهرې ته ورسید. تمه ده چې کیری به د مصر له نوي ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وویني. دا د مصر د ولسمشر په توګه د سیسی له ټاکل کېدو وروسته قاهرې ته د لوړ رتبه امریکایي چارواکي لومړنی سفر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له مصري ولسمشر سره په کتنې کې به جان کیری د مصر د حالاتو او د عراق او سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مصر ته د 502 میلیارد ډالر د مرستې ورکولو پریکړه کړې ده. د جنوبي کوریا ځواکونو هغه سیمه کلا بنده کړې ده چې د دې هیواد یو سرتیری پکې د خپلو 500 ملګرو له وژلو وروسته پټ شوی دی. راپورونه وایي دغه 23 کلن سرتیری د جنوبي کوریا په ختیځ ایالت ګونسیونګ کې چې له شمالي کوریا سره په سرحد کې دی پټ شوی دی. محاصره شوی سرتیری تیر ماښام له شمالي کوریا سره پر پوله پر خپلو ملګرو ډزې وکړې. 15 عسکري وژلي او 9 نورې ژوبل کړې دي.
برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
په برازیل کې فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې نن شپه د کابل په وخت په 8:30 بجې بلجیم له روسیې سره مخامخ کیږي او د شپې په 11:30 بجې د جنوبي کوریا او الجزائر ترمنځ لوبه کیږي. د نن شپې روسیې مسابقه به د پرتګال او امریکا ترمنځ ده. دا مسابقه د افغانستان په وخت د شپې په 2:30 بجې پیلېږي. د نړیوال جام په سیالیو کې تیر شپه د ارجنټاین غختلی ټیم ایران ته په یو ګول ماته ورکړه. ایران دفاعي لوبه وکړه او ارجنټاینی لوبغاړي لیونل میسی د مسابقې په وروستیو شیبو کې وتوانه چې ایران ته ګول ورکړي. بل مسابقه د جرمنی او غانا ترمنځ وچه 2-2 مساوي شو او د افریقا د لوی وچه بل ټیم نایجیریا بیا له بوسنیا څخه لوبه وګټله. نایجیریا بوسنیا ته یو ګول ورکړ.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله ادا چې وایي پر دې کمیسیون باور نه لري رد کړه.
هنوز کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی تصمیمی را نسبت به پروسه فعلی انتخابات نداشته که هر کدام از کاندیدای محترم بخواهد انتقاد را نسبت به او وارد بکند.
افغان حکومت وایي د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ملکیان زیانمن نسي.
د تروریزم خلاف چې کوم جنگونه کیږي یا عملیات کیږي په دې کې باید عام افغانان متضرر نشي. نور زموږ موقف دا ده چې په قبایلو کې هم باید عام وګړي متضرر نشي.
په فرا کې چرواکي وایي د ولسمشرۍ په دویم ځلي ټاکنو کې رایې شفافې زیاتې کارول سوي ځکه چې دوی څارنه ورباندې زیاته کړې وه. د اوکراین پر وضعیت هم راپور لرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي چې یو ساعت دوام کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله دا خبرې ردوي چې ویلي دي نور پر دغه کمیسیون باور نه لري. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی تر اوسه د وررسیدلو شکایتونو په اړه وروستۍ فیصله نه ده کړې او زیاتوي چې په دې اړه د کاندیدانو اندېښنې او انتقادونه هم بې ځایه دي. دوی وایي چې ملګري ملتونه هم کولی سي د شکایتونو د څېړنې پر مهال د دوی د کارونو څار وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د عبدالله عبدالله دا خبرې د توجیه وړ نه دي چې ویلي دي د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باور نه لري. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وایي چې د ورسېدلو 2555 شکایتونو په اړه د ټولو ولایتونو په سیمه ییزو دفترونو کې څېړنه روانه ده او تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خاغلی محسنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د لومړي پړاو انتخاباتو په اړه د خپلو پریکړو دفاع ته چمتو دي او زیاته کړه چې د دویم پړاو انتخاباتو په اړه پر دوی هر ډول انتقادونه له وخته مخکې دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو د روان بهیر په اړه داسې پریکړه نه ده کړې چې کوم کاندید پر هغې انتقاد وکړي. موږ یو اصطلاح لرو چې له جرم نه مخکې قصاص. موږ حاضر یو چې له خپلو مخکنیو پریکړو نه په اسنادو دفاع وکړو. دوی په څه انتقاد کوي او وایي چې موږ پر دوی باور نه لرو.
د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باوره شوی او له دوی سره یې اړیکې هم ځنډولې دي. عبدالله عبدالله انتقاد کړی چې ولسمشر حامد کرزی او د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه په دې انتخاباتو کې بې طرفه نه دي. د عبدالله له دې څرګندونو څو ورځې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه وویل چې دوی د دې شخړې د هواري لپاره له افغانانو سره مرستې ته چمتو دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د یو نامه له دې اقدامه هرکلی کوي او زیاتوي چې ملګري ملتونه یوازې کولی شي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو د بهیر څارنه وکړي نه منځګړیتوب. بیا هم د دې کمیسیون ویان نادر محسنی
میانجی وخت پیش میه کی یک جنگ
منځګړیتوب هغه وخت کیږي چې جګړه وي. مونږ خو له چا سره جګړه یا مخالفت نه کوو. مونږ تر اوسه له قانون سره سم دنده تر سره کړی. فکر نه کوم چې ملګری ملتونه به دلته له څارنې او ملاتړ پرته بل کوم رول ولوبوي.
د انتخاباتو د بهیر او کمیسیونونو په اړه د عبدالله عبدالله وروستۍ څرګندونو عام خلک هم اندېښمن کړي دي. څلونکو او د انتخاباتو څارونکو ادارې وایي چې د انتخاباتو کمیسیونونه باید په شفافیت سره خپل دندې مخته بوزي او د دې بهیر په اړه د کاندیدانو هر ډول انتقادونو او اندېښنو ته ځواب ووایي.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ادعا چې وایي پر دې کمیسیون باور نه لري رد کړه. بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د انتخاباتو په پروسه کې د نظر په توګه د ملګرو ملتونو منځګړیتوب دوی ته د منلو وړ دی. یو شمیر سناتورانو نن په عمومي غونډه کې د جمهوري ریاست پر کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا اعلانیدونکو نتایجو ته دې احترام وکړي. رحمت الله افغان په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
د مشرانو جرګې رئیس وایي د انتخاباتو په پروسه کې د ملګرو ملتونو سازمان همکاري نه باید د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته زیان ورسوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه استازي سره په خبرو کې له هغوی نه غوښتي چې د انتخاباتو په پروسه کې د هغوی نقش یوازې د نظر بڼه ولري نه د همکار.
نن ماته د منوتایت سرمنشي استازی راغلی او ما ورسره بحث درلود. هغوی مانه تقاضا وکړه چې موږ دواړو کاندیدانو او جمهور رئیس غوښتنه کړې موږ نه چې تاسو په دې موضوع کې داخل شئ او تاسو نظر څه ده. موږ دا خبرې ورسره وکړې خو زموږ هغه نهایي فیصله دا وه چې موږ د منوتایت منځګړتوب د ناظر په صفت شخصا مشرانو جرګې ته او مسلمانانو ته د منلو وړ ده او د ناظر نه علاوه د فیصله کون او کارمن په صفت د یو همصنفي د خپل کمیشنر سره د ناظر په صفت قطعا نه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نماوي کچېره په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې د ملګرو ملتونو د سازمان همکاري ته راضي وي نو دوی به په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې د یو نماوي وایان نظیف الله سالرزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د انتخاباتي شخړې په حل کې په دې شرط مرسته کوي چې د انتخاباتي پروسې مشري په خپل افغانان وکړي. یو شمیر سناتورانو د ملګرو ملتونو د سازمان له همکاري سره مخالف او د جمهوري ریاست پر کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا اعلانیدونکو پایلو ته د احترام ولري. بلخیس روشنوای د جمهوري ریاست کاندیدان نه باید په ځینو بهانو سره بهرنیانو ته د انتخاباتو په پروسه کې د مداخلې اجازه ورکړي.
اول خو او کسای کی دا میکرد کی کمیسنر ما قبول داریم کمیسنر اثر
هغه چا چې په لومړي سر کې د انتخاباتي کمیسونونو سره تړون کړي و چې پریکړه به منی او ویلي و چې دغه ازمن خپل کمیسونونه دي او نه غوړو بهرنیان ورکی داخل شي او وس چې بیا له بهرنیانو نه دعوت کړي او د هغوی هرکلی کوي دا چې وایي بهرنیانو لمنګ نه خ کارونه پر مخ وړل شي او خې پریکړه کوي دغه ډول سرګندونې د بهرنیانو د خوشاله
په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وویل چې دوی د انتخاباتي پروسې د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د همکاري هرکلی کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د انتخاباتي کمیسیونونو په موجودیت کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رامنځته شوي انتخاباتي شخړې په حل کې مرسته نشي کولی. د سیاسي او حقوقي چارو څېړونکي څرګنده کړې ده چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي د رضایت په صورت کې د ملګرو ملتونو همکاري په سیاسي لحاظ له انتخاباتي پروسې سره ممکنه ده، خو د قانون له نظره په دې برخه کې یوازنۍ مرجع انتخاباتي کمیسیونونه دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د دویم ورځ لپاره هم د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله پلسګونو پلویانو په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه مظاهره وکړه. دغو مظاهره چانو ویلي چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو او حکومت لخوا د دوی رایو ته درناوی وسي. فهیم عابد له کابله.
د دوهم ورځ لپاره هم په کابل کې د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله لسګونو پلویانو په انتخاباتو کې د تقلب د ادعاو په اړه مظاهره وکړه. دغه مظاهره چن چې د کابل په فروشګا سیمه کې سره راټول شوي وو، د انتخاباتي کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا د مشر پر ضد یې شعارونه ورکول. دوی ویل چې د دوی پاکو رایو ته باید درناوی وشي او له جمهور رئیس طرزي نه یې وغوښتل چې د پخوا په شان بې طرفه پاتې شي او د انتخاباتي کمیسیونونو پلوي دی نه کوي.
دا زما هدف نه ده، د ټول ملت هدف ده، ځکه چې دا یا حقوق مدني ده چې هر چا چې انتخابات زعیم انتخابي باید په شفافه او په عدالت او به خلک احترام رای وشي. د افغانستان رئیس جمهور ته کمیسون ته د ټولو ته ورسو چې بے پرې اوسي، هغه رائے پاکه له ناپاکو څخه بیل کی او تر هغه چې د اصلاحات او همګرایي ټیم هغه غوښتنه چې غواړي شفاف رائے یو مشروع رئیس جمهور راشي.
دغه مظاهره کوونکو د انتخاباتو په اړه د عبدالله عبدالله د غوښتنو ملاتړ وکړ او وی ویل تر هغه بخپل مظاهرو ته دوام ورکوي چې حکومت د خغلی عبدالله غوښتنه ومني. د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله وړاندې غوښتي و چې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل دنده د وزنډول شي. د انتخاباتو کمیسیون نوی ګمارل شوي چې باندې 5000 کارکوونکي د له دندې ګوښه شي او د رایه چونې په ورځ د کارول شو 2 میلیون رایه په اړه د توضیحات ورکړل شي. خغلی عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره پریکونه اعلان کړ او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په انتخاباتو کې د مداخله وکړي. ملګرو ملتونو همجمنه کړي چې د جوړې شوې انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره به په دې شرط همکاري کوي چې د انتخاباتو د پروسې مشتي د افغانانو په غاړه وي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ څرګند کړي چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه به په جدي توګه چړي او رسیدګي به ورته کوي.
د فراوله چارواکي وایي چې تیرو انتخاباتو کې خلکو په پراخه پیمانه ګډون کړی او دغه انتخابات تر ډیره شفاف و، ځکه چې پر دغو انتخاباتو څارنه زیاته و. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورت کې.
په فراه ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ دوهم پړاو ټاکنې په دغه ولایت کې رڼې ترسره شوې دي. د دغه کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې په دوهم پړاو ټاکنو کې له یوې خوا دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي وه او له بلې خوا د ولسمشرۍ دواړو نمایندانو خپل ناظرین د رای ورکولو ټولو محلاتو ته استولي وه او دې کار د درغلیو څخه مخنیوی کړی دی. نوموړی وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې پراخه درغلي شوې وه، اما په دې پړاو کې کچه ډېره ټیټه ده.
تقریباً
لبلی خوا په فرا ولایت کې ټاکنې شکایتونه د کمیسیون چارواکي وایي چې 22 ټاکنې شکایتونه یې ثبت کړي چې تر تیر پړاو لږ دي. دا کمیسیون مشر ډاکټر نوزت یار وایي چې د دغو شکایتونو ډیری برخه درغلیو له امله دي چې د دواړو نمایندانو د استازو لخوا ثبت شوي دي. دا په خبره دغه شکایتونه به ډېر ژر په یوه اړنۍ غونډه کې وڅېړل شي. کوم شکایتونه چې موږ ته رسېدلي اوس تر څېړنې لاندې دي او وروسته به دا جوته شي چې دغه شکایتونه په کومو سیمو پورې اړه لري. د ټاکنو په دوم پړاو کې شکایتونه تر لومړي پړاو لږ شوي. همداشان تیر ځل په پرچمن ولسوالۍ کې د نظرین د نشن له امله درغلۍ شوې وه، خو دا ځل هلته د درغلۍ اندېښنې ډېرې کمې دي. د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړي پړاو کې په فرا ولایت کې کابو 6000 تنو برخه اخیستې وه، خو دا ځل تر 30000 زیاتو کسانو رایه ورکړې ده. ټاکل شوې ده سرطان د میاشتې په 11 نیټه د ولسمشرۍ دوم پړاو د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. د قبایلو په چارو کې د جمهور رئیس کرزی سلاکار وزیر وایي چې له شمالي وزیرستان خوست ته سلګونه کډه سوي کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري. پر شمالي وزیرستان د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله ویل کېږي چې شاوخوا 800 کورنۍ د خوست ګربز ولسوالۍ ته مهاجر سوي دي. شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل چې سیمه ییزو خلکو او سوداګرو له دې کډوالو سره مرستې کړي، خو باید د افغان حکومت او مرستندویو ادارو لخوا ورسره اساسي مرستې واوسي. له شغلي مسعود سره نسیم شفق مرکه کړي.
په شمالي وزیرستان کې اوس جنگ روان دی، تاسو د هغه خوا د قبایلي مشرانو سره کې اړیکې لري په تماس کې، کله ته معلومات راکې چالته اوس د جنگ حالات څنګه دي، په څه ډول روان دي؟
په دغه اواخرو کې چې تاسو خبر یاستئ چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج د خانه کوم عملیات شروع شوي دي، متاسفانه چې په دغه کې د موږ هغه قبایلي مشران یا قبایلي نور ځوانان ښځې او ماشومان پکې زیانمن شوي هم دي. ټول د وزیرستان د سیمینا وتلی دي، ځنې بنو خواته مهاجر شوي دي، ځنې د پېښور د خیبر پختونخوا نورو خارات ته تللي دي، او یو تعداد افغانستان ته راوختي دي چې په اوس وخت کې د موږ قبایل په ډېر بد حالت کې دي. د افغانستان د امن دپاره، د افغانستان د جهاد په دوران کې د مهاجرینو سخت عزت کړی ده. مهاجرین داسې بلیلي دي لکه خپل ورونه غوندې. نور په اوسنۍ شرایطو کې زموږ وختنه د پاکستان د دولتي چارواکو نه داغه ده چې په دغه عملیاتو کې د حد نه زیات کوشش وکړي، چې لکه څنګه چې د موږ د دولت موقف په یو لسیزه کې دا و چې د تروریزم خلاف چې کوم جنگونه کیږي یا عملیات کیږي، په دې کې باید عام افغانان متضرر نشي. نور زموږ موقف دا ده چې په قبایلو کې هم باید عام وګړي متضرر نشي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له ګڼ شمیر کورنۍ له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته راوختي، په تیر د خوست ولایت د غوي وس ژوند سړول دي، څه مشکلات سړي مخامخ دي؟
که څه هم دغه خلک چې د موږ سرحدي ولایت خوست سره مهاجر شوي دي او اکثر د ګربز پولیس والی کې دي، زه داسې فکر کوم چې اصلا دوی خپل دوم کور ته راغلي دي. اما دغه ټولو سره خوشبختانه چې د خوست میړني ولس، د خوست ملي تجارانو هم تر خپل حده پورې کومک ورسره کړی ده، خلکو په خپلو کورونو کې دوی ته ځای ورکړی ده، یعنی داسې بولي لکه یو ورور چې ورته راغلی. اما دغه ټولو سره زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت او نورې خیریه مؤسسه باید ډېره خاصه توجه ورسره وکړي او ډېر زیات کومکونه ورسره وکړي.
عمده کومکونه چې دوی سره باید وسی، کوم ډول مرستو ته او څه ډول مرستو ته دوی ضرورت لري؟ تر ډیره
په اول قدم کې باید خیمه ورته ورسول شي، غذایی مواد باید ورته ورسول شي، د اوبو بندوبست باید ورته وشي. چې زه امیدوار یم چې څنګه د افغانستان اسلامي جمهوریت جکپوره پلاوه خوسته ولګه د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په مشرۍ باندې، زه امیدوار یم چې دغه هفته تر اخره پورې چې کوم شمنه ورسره شي دا ټول عملی شي او د امراسه په خپل وخت سره دوی ته ورسي.
کچېره هغه لازم امراستې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا خلک هم ورته اړتیا لري، سره ونه شي ګمان کوي چې ستونزې به ډېرې سي او د ژوند ډېر سخت شرایط سره به مخامخ سي.
طبعا تاسو پیږی چې خوستم بیا دغه ولایتونو څخه ده چې هوایې هم ډیره ګرمه ده، او زه امید کوم چې د افغانستان دولت ډیره خاصه توجه دغه ته وکړي، خصوصا د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت. او په زمین کې زه د خوست د خلکو نه ډیر خوشحاله یم، د خوست قبایلي مشرانو ملي تجارانو کومکونه ورسره کړي دي، خو زه امید ډیر لرم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به په خپل وخت سره دوی ته کومکونه ورسي.
فکر نه کوئ که چیرې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات هم داسې دوام وکړي، خوست یا د افغانستان ځینو نورو سرحدي سیمو ته به له شمالي وزیرستان څخه د راکړه شوي خلکو شمیر نور هم زیات شي؟
بې له شکه، چون دا سرحدي ولایتونه دي، او بل د مهاجرت دوران ډیر نیک روابط د موږ د دې خو د قومونو سره غوی لري، نو دوی ترجیح ورکړي چې دې خو ته راشي، او موږ به ان شاء الله تعالی تر خپل حد پورې دوی بندوبست کوو. او دا به زه یقین لرم لکه څنګه چې دوی په دوران د مهاجرت کې عزت کړی ده، دغه سه به د افغانستان میړانه ول سرحدي قومونه به د دوی داسې عزت کړي لکه سره چې د خپل ورور عزت کړي.
د قبایلو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وزیر شهزاده مسعود وو. درې میاشتې کېږي د هلمند ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی رسېدلی. د روغتیا مسؤلین وایي خلک د دې کمپاین په عملي کېدو کې مرسته نه کوي، خو خلک وایي که چېرې د مرستې غوښتنه ورڅخه وسي، د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې څه چې د وسلولو په سیمو کې به هم د دې واکسین تطبیق ته زمینه برابره کړي. الیاس دایي رپورټ لري.
په هلمند کې د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبیدالله داودزاده وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د نه تطبیق په خاطر په ټول هلمند کې دا پروګرام د ننګونو سره مخامخ شوی دی. هغه وایي د پولیو په ضد واکسین سرتاسري او ملي پروګرام دی، نو ځکه باید په ټولو سیمو کې یو شان پر مخ یوړل سي. داودزاده وویل په ډیرو سیمو کې خلک د دې پروګرام سره د مرستې پر مهال بې تفاوتي غوره کوي، او همدا لامل دی چې درې میاشتې د ټول هلمند ماشومانو ته د پولیو د وژونکو ناروغۍ په ضد واکسین نه دی ورکړی.
یو علت د پروګرام یا د کمپاین د نه عملي کېدو همدا دی چې زموږ د وطنوالو همکاري د جلب په مورید باندې موږ اوس پر دې ټول همکار موسسات WHO یونیسف وزارت سیاتما د ولایت مسؤلین ټول پر دې کار
دوول کته هم په سیمه کې چې د وسلوال تر ورکی لاندې د نه وایز ټول روغتیاي خدمتونه په عادي ډول پر مخ روان دي، او د واکسین پر تطبیق هم ممانعت نسته، خو په هر صورت کې د سیمه د اوسیدونکو مرسته اړتیا سته. د هلمند اوسیدونکو وایي د واکسین د رضاکارانو سره د واکسین د تطبیق پر مهال مرسته کړې ده. دوی د نورو خلکو نوم غواړي چې په دې برخه کې د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت سره مرسته وکړي.
دا غو چې خلک دي نه واکسین کې حالت له دې هغه خپل کوم د بم ګلډي را ده مشکل خاص نه دي.
پولیو وژونکې ناروغي ده چې د نړۍ د یو شمېر وروسته پاتې هېوادونو په شمول په افغانستان او د ډیورنډ کرښې خوا ناامنو سیمو کې لا هم د خلکو بچي فلج یا وژني. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د خلکو په مرسته د پولیو د درویشتو پیښو کچه صفر ته راکښته کړې ده، خو که چیرې د نه مرستې دغه بهیر داسې دوام ومومي، لر نه ده چې د پولیو پیښې به را ډېرې سي، او د ډېرو ماشومانو ښکلي اندامونه به کاژه او فلج کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي چې پته ده facebook.com/azadirradio. د اوکرين ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره یو اړخیز اوربند اعلان کړی، او کزینی کسان په دې فکر کوي چې له دغه اوربند څخه به د ځان په ګټه کار واخلي او وخت به تیر کړي، نو دی متبادل پلان هم تر لاس لاندې لري. پیترو پروشینکو د دویم پلان جزئیات څرګند نه کړل، خو هیله یې وښوده چې سوری پلان به نتیجه ورکړي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی له تازه جزئیات سره.
د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړ چې روسي پلوي بیلتون غوښتونکي له اعلان شوي یو اړخیز اوربند څخه په استفادې د ځان لپاره وخت وګټي، دی به متبادل پلان ته مخه کړي. پروشینکو چې د جون په شلمه له دونسک سیمې څخه د کتنې په مهال د یوې اونۍ په مخه اوربند اعلان کړ، پرون ناوخته په ټلویزیوني خبرو کې وویل هغه کسان چې هیله مند دي له دغه اوربند څخه په ګټه اخیستو به وخت تیر کړي، خپل ځواکونه به بیرته منسجم کړي، باید په دې پوه وي چې موږ دوهم پلان هم لرو. پروشینکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویې ویل هیله مند دی چې د دلس افقری پلان کار ورکړي. پروشینکو ویل د اوربند له اعلانې دوه هدف دا دی چې بیلتون غوښتونکو ته وخت ورکړ شي چې ځان به وسلې کړي.
پر سی کریټیکنسټی سیټوئسی، у нас сьогодні є вибір.
ورشته سپراو مېرو
دته په پام سره چې وضعیت ډیر خطرناک دی. نن موږ انتخاب لرو چې ستونزه په سولېز ډول هواره کړو یا د جګړې لارې. موږ باید دغه انتخاب عملي کړو. موږ مختلف سناریوګانو په مخ کې لرو، سولېز سناریو یا پلان ای، او یا هم هغوی چې هیلمندي له دغه اوربند څخه په ګټه اخیستو به وخت یې کړی او خپل ځواکونه به بیرته منسجم کړي. باید په دې پوه چې موږ بی پلان هم لرو. زه د دغه پلان پر جزئیاتو خبرې نه کوم، ځکه باور لرم چې زموږ د سولې پلان به انکار ورکړي. پروشینکو د دونیسک سیمې له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې په ختیځ کې د روسي ژبې درناوی وکړي، خو د بیلتون غوښتونکو له مشرانو سره یې له مخامخ خبرو کولو ډډه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل دی د اوکراین په جنوب لویدیځ کې د اوربند اعلانولو لپاره د پروشینکو د پریکړې ملاتړ کوي، خو وی ویل دغه پلان به اغیزمن نه وي که عملي اقدامات ونه شي. پوتین په یو بیان کې وویل د پروشینکو د سولې پلان باید خبرداری نه وي او له ټولو خواوو وغوښتل چې جګړه پایته ورسوي او خبرې پیل کړي. د اوکراین د ولسمشر لخوا د یو اوربند د یو اړخیز اوربند له اعلانېدو سره سره د دې هیواد له ختیځ څخه د نښتو راپورونه هم ورکول کېږي. د اوکراین پولیساتو ځواکونو پرون وویل چې روسي پلوو بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې پر دوو سرحدي پوستو او پر یو پوځي مرکز بریدونه وکړل. په دغو حملو کې 9 سرحدي پوځیان ټپیان شوي دي.
د اوکراین پر وضعیت مو رپورت اوریدل. له دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:30 دقیقې سره روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو ترګه مخ کې له رضوان مراد نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کار سیمهیزو دفترونو ته سپارل شوی او د شکایتونو دغه موده به لس ورځې یعنې تر راتلونکي چهارشنبه پورې دوام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي د انتخاباتو له کمیسیونونو سره د ناظر په توګه د ملګرو ملتونو د همکاري هرکلی کوي. ځینې افغان چارواکي وایي د پاکستان له شمالي وزیرستان نه افغانستان ته راغلیو کډوالو سره باید لازمي مرستې وشي. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب ایالت کې ونجلۍ وروسته تر هغې چې جنسي تیری پرې شوی وژل شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو ناڅاپي سفر قاهرې ته ورسید. د فلسطینیانو روغتیا سرچینې وایي اسرائیلي ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان په ډزو وژل دي. او د جنوبي کوریا ځواکونو هغه سیمه کلا بند کړه چې د دې هیواد یو سرتیری پکې د خپلو 15 ملګرو له وژلو وروسته پناه وړې ده.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. پر روان یو سات کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې ظریف نظر وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما در این هفته گرمی هوا و تداوی امراض ناشی از آن است و مهمان محترم ما دکتر خالد ویسی هستند که خودشان متخصص مسائل خانوادگی در امور صحت هستند، که به ایشان هم خوش آمدید میگوییم. امیدوار هستیم که اونا در استودیو کابل صدای ما را میشنوند. دکتر صاحب آمدین، تشریف دارین صاحب.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. ما در استودیو حاضر هستم و صدایتان شفاف میشنم. بله،
تشکر، خوش آمدین دکتر صاحب. با اجازهتون شماره تلفن ما یک آستا است بخونم که اگر کسی خواسته باشه تلفن بکنن و از شما راسن سوالات خود بپرسن. ما دو شماره داخلی داریم که 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. تکرار میکنم 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. خب دکتر صاحب محترم، این گرمی هوا خب باعث بسیار امراض میشه، مگر از یک طرف دیگه هم این گرمی هوا یعنی آفتاب خودش یک چیزی است که خوب است بر صحت. مقدمه شما رو بگیریم صاحب، چی باید شود صاحب در این گرمی هوا؟
بله، همونطور که شما گفتین آفتاب خودش یک نعمت است، ولی وقتی که از یک حد معینش زیاد میشه، مثل تمام چیزهای دیگه، مثل آبی که شما می نوشین، وقتی که از اندازه طبیعیش زیاد میشه بدن دیگه او را تحمل کرده نمیتونه و این سبب بروز مشکلاتی بر صحت میشه. این را میدونیم که وقتی درجه حرارت به خصوص بالای 32 درجه میرسه، بدن انسان، یک انسان نرمال وقتی که معروض به فعالیت فیزیکی میشه، حتی در یک ساعت 1 تا 2 لیتر مایع را ضایع میکنه و این خود از این یک حالت تطابقی است که باید بدن رگای که در اطراف وجود داره او توسعه میکنه تا ای که بتانه اونمو حرارت داخلی که خود بدن داره او را ضایع بسازه تا بتانه زنده بانه. و در این وقت است که از دو چیز کار میگره، یکی مقدار مایعاتی که ضایع میشه از سطح جلد ما و دوم مرکز کنترل یا امو به اصطلاح ترموستات است که در دماغ قرار داره، او هم به فعالیت آغاز میکنه و در حقیقت بدن توافق یا تطابق یا ادابتیشن میکنه با محیط.
بله. خب ای یک وقت که ما خورد بودیم میگفتن که امیافته و سمیطالاق سر زد، در او وقتی که بسیار خراب میشه، از خاطر میگن کوشش کنین که وقتی که آفتاب مستقیماً و بدن تماس میکنه در وقت از آفتاب خود یک کمه که پنهان بکنن یا کلاملا بپوشن، در این مورد توصیه شما چی هست؟
بله، شما بسیار درست فرمودین. آفتاب به دو شکل یا به اصطلاح عموم بگوییم گرمی به دو حالت، در دو حالت سبب مشکلات جسمی میشه. یکی معروض شدن به هوای گرم به شکل طولانی مدت است، 1 هفته 2 هفته بسیار گرمی میشه که ما معروض به حرارت میشیم. یکی وقتی است که ما مثلا برای 3-4 ساعت در محیطی که سایه نیست، در آفتاب است، در اونجا معروض به شعاع آفتاب میشیم که اصطلاح ازی اونمو آفتاب زدگی است. که شما میفهمین وقتی آفتاب به هر چیز بتابه او چیز منبسط میشه یا متوسعه میشه. وقتی بالای سر انسان بتابه دماغ انسان که در یک حال در یک جای سربستی قرار داره دیگه در اونجا گنجایش به استرا نمی داشته باشه و یک حالت تهوع، دلبدی، یک حالت حتی اختلاج، سردردی، بیحالی، این تو یک چیزا را برادم به انسان دست میده. و خوب است که شنونده های ما بفهمن این حالاتی را که هر وقتی که مثلا سردرد میشن، وقتی که در مواجه با شعاع آفتاب قرار میگیرن، احتمالا یکی از علتایش اونم آفتاب زدگی است. و شما بسیار خوب فرمودین که باید سر خدا از تابیدن مستقیم آفتاب حفاظت کنن، یک یا یک دستمال یا یک کلاه، هر چیزی که بتونه سر محافظت کنه از شعاع مستقیم آفتاب میتونن از این حالت جلوگیری کنن. اما چیز دیگه که زیاد مهم است او اونمو جبران مایعاتی است که از بدن ضایع میشه، او باید به صورت دوامدار دوباره گرفته شد و حتی در حالاتی که هوا گرم می باشه، ما خصوصا برای مریضانی که داخل بستر هستند، مریضانی که امراض مزمن دارن و اونا بیشتر در معرض خطر هستند، ما روزانه حتی 3 تا 4 لیتر آب در حالت نرمال برشان توصیه میکنیم که باید مصرف کنن. اما قسمی که دیده میشه متاسفانه مردم ما کمتر به این مسئله توجه میکنن و شما حتما دیدین در دور براتون در افغانستان در محیط که گرم هست، خصوصا در تابستان ها امراض سنگ کلیه چون خود اونمو غلظت ادرار زیاد میشه سبب تشکل سنگ های کلیوی میشه و مهمتر از همه وقتی خون غلیظ میشه یعنی آب وجود ضایع میشه، این سبب از این میشه که خون به مشکل در شرائین در رگ ها جریان پیدا کنه و حتی سبب لخته های خونی در قسمت های مختلف دماغ میشه و خون وقتی درست جریان پیدا نکرد در عضلات مثلا به شکل کرمپ ها یا به شکل درد های بسیار خراب عضلی چی در قسمت پشت شانه ها و چی در قسمت نرمی پای ها، در ساق ها، در اونجا رخ میتونه، در هر قسمت بدن میتونه رخ بده، یگانه و حتی سردردی های مختلف میتونه سبب شوه چون خون غلیظ میشه و درست جریان پیدا کرده نمیتونه رای بسیار سادهش، رای بسیار آسانش است که ما اول از برخورد مستقیم با آفتاب یعنی در خود را جلوگیری کنیم و دومی که مقدار کافی آب مصرف کنیم.
بله. شنوندگان عزیز شنیدین که دکتر صاحب توصیه میکنه که آو زیاد بخورین. حالا بپرسیم که اگر ایواز آو چای ما یا تگپا بخورن چطور خواهد شد؟ از اون خاطر دکتر صاحب توصیه شما چیست که مایه گرفتن خوب است اما آو باشه خوب است یا دیگر چیز هم خیر است؟
من ترجیح میتم آب پاک را، ولی اگر آب نباشه خب چای شما میفهمین که خود نیکوتین هم داره، شما اگر روز دو بار سه بار چای بخورین مشکلی نیست، اما آب را حداقل باید شما هر یک ساعت باید یا هر یکی دو ساعت باید بخورین و ترجیح میتم آب را، آب پاک را، و اگر آب نباشه چای هم میتونه جاگزینش باشه.
ولی
یک چیز دیگر میخواستم بگویم.
ببخشید بگویید.
یک چیز دیگر میخواستم بگویم که نوشابه هایی که امروز در بازار وجود داره با نوع‌های مختلف به هیچ وجه نمیتونه جاگزین آب شود، چون مقدار سدیمی که اینا دارن در داخل خود، مقدار شکری که اینا دارن در اینا افزود میشه و مواد مختلف پرزرواتیو یا مواد نگه دارنده، اینا ممکن است حتی تشنگی را تشدید هم کنه و از او خاطر ما اینا را توصیه نمی کنم.
بله دکتر صاحب، شما یک ذره ادب خود نگاه کردین، به خیر نگفتین، منتها در خارج حال رادیو و تلویزیون را که میبینیم تمام یاب‌های دیگر که بسلا ساخته میشه در فابریکا یا میگن بیخی غیر صحی است یا حتی باعث ایجاد مرضای سرطانی از دیگه پا میشه. خود این موضوع ما شما داخل نشیم، منتها یک مشکلی که ما با چشم سر خود دیدیم یک وقت، خب الان منتظر ما کانخوی رفتیم سه بیمی آب آشامیدنی ازی امیاب که میگیرین در دستان میبینین در اونجا کرماس او بازی میکنن، در این شرایط مجبور استن که جوش بتن و جو چای بخورن یا از یک داکا و تکپا تیر کنن. قسمی که میفهمین در بسیاری جای افغانستان آب صحی نیست، امیال هم در تلفون اوتومات رادیو آزادی بسیار پیاماز بسیاری جای میگه ما آب آشامیدنی نداریم. از اون خاطر کسایی که آب صحی ندارن، دسترسی ندارن، اونا چی باید بکنن؟
اما قسمی که شما هم گفتین که آب را مثلا از کتان تیر کنند، درست است، ممکن است کرمای از ایره بتنند بگیرن، اما مواد بسیار
از او که در خورده آمد
که از کتان تیر میشن، بله، و او میتونه فوق العاده مضر هم باشه. در او صورت شما دقیق گفتین حد اقل باید بالای 5 دقیقه باید آب را بجوشانن. اکثر ما دیده باشیم که آب با مجردی که جوش آمد او را پایین میکنن و چای میندازن و نوش جان میکنن، حد اقل باید 5 دقیقه باید او را بجوشانن تا بعضی میکروب هایی که داخل محفظه های مخصوص است داخل آب برای خود محفظه ایجاد میکنن، اونا از بین برن. در غیر از او اگر شما مثلا 3 دقیقه شما آب را میجوشانین، احتمال خطر از زیادتر میره تا اینکه شما 6 دقیقه آب را میجوشانین. از او خاطر من توصیه میکنم که حداقل مدت 5 دقیقه باید در مناطقی که احتمال از این میره که آب ناصاف است، ناپاک است، یا آبهای ایستاده است، چون مردم مجبور هستند از او استفاده کنند، باید جوشانده شود برای 5 دقیقه. ولی اگر بتونن جای آب پاک سراغ داشته باشند، ولو اگر به فاصله دورتر هم باشه، در صورت توصیه میشه که از آب پاک استفاده کنن.
این آبهای پلاستیکی دید باز از شنونده های خواهش میکنیم اگر اونا میخواین به ما یک دفعه تلفن بکنن، تلفوناشان میگیریم، منتها من تا وقت سوال داده کنم، این آبهای پلاستیکی در بوتل های پلاستیکی که هست دکتر صاحب محترم، من شنیدم که متخصصین یک روز در تلویزیون نشان میدادن که این بوتل ها از خود یک درجه داره، میگو درجهش خوب صحیح سیل کنه، اگر درجه از اون درجه ضعیف باشه همین خود بوتل هم با آب نگهداری آب میگن صحیح نیست. ما چند در وزارت صحت عام افغانستان این مسائل تحقیق میشه نمیشه؟ در اینجا نظر شما چیه؟
وقتی ما آب را در بوتل های مخصوص نگه می داریم، او باید به یک درجه حرارت معین نگه داشته شود. ببینید شما مثلا آب را در یک بوتل، امی بوتل هایی که در بازار فروخته می شه، شما می خرین و ای را مثلا می گذارین در یک جایی که تا منفی 20 درجه، تا ببخشین تا مثبت 20 درجه هم ای داغ می شه. و ای در صورتی که داغ می شه، خود اینمی بوتل از این مواد خارج می شه که منحل در آب می شه. و در صورت حرف شما درست است، ممکن است سرطان زا باشه و حتی توصیه که من دارم ایست که قطعا ای آب آره باید در فریزر جایی که آب به اصطلاح یخ زده میشه در اون جایا نگذارن، چون این بوتل ها بر ازی ساخته نشده که البته بوتل های مخصوص خود را داره که میتونین در فریزر از او استفاده کنین که به شکلی که یخ بزنه شی، اما وقتی ظروف مخصوص خود را داره هدف می بود، اما به هیچ وجه بوتل که آب بر آشامیدنی استفاده میشه نه یخچال زیاد داغ شوه، در یخچال میتونن بانن، چون میفهمین شما یخچال تا مثبت 4 درجه نگه میداره آب را، اما به هیچ حالت یخ باید نزنه آب را در داخل بوتل. وقتی یخ زد امو حالتی است از اون مواد به حساب بوتل به اصطلاح آب میشه، امو مایی امو پلاستیکی که در داخلش هست او داخل آب میشه و او در این صورت ممکن است خطرزا باشه.
بله خیر باشه. یک شنونده عزیز ما تلفن کرده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم. تو خیم در زابل ولایت شاهین ولسوالی خطر سر پتما کیم زرید صاحب برای شما خوش آمدید میگویم. برنامه صحتم برای ما کار میکنی خیلی
تشکر صاحب. بفرمایید صاحب.
محترم دکتر صاحب زخ نزا پشتنه در سمو خوب ساراو که وسیر و البته بازارو که کولران او بگلی یا برکشان نرد مور لسل اول شانو زخ استفاده و کن سخ پل سرطنه یا در خل ایانون پر سراتن هوا که وساتو آیا مور لقلب لنده سادار یا لنده دسمال یا لداش زخ کار اخو یا یو وخت داسې خیل سارو د خراجې دا یې بیشي بچ شو دا زموږ دپاره ضررمن دي که نه دي ضررمن. او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا داسې دواوې یا داسې کپسولونه یا ګولۍ ستاسو د سړي د سرت سور وساتي، یعنې حرارت یې لف کړي برودت یې زیات کړي، نو که چېرې یې د دغو زخمونو استفاده وکړو دا زموږ دپاره ضرر ده که نه ده ضرر. او بله پوښتنه مې دا ده کله کله موږ داسې کیسې دي چې ډېره زیاته خوله کوو تر دا سره تم خوله وځي، آیا دا خوله تمور وکړو دا زموږ دپاره زیان ده که ګټه ده؟ نو د دغو پوښتنو ځوابونه کوم کوم ستاسو له وینې کوم د زخه یو جهان مننه. البته که په پښتو کښې راکړي نو ټول وغږم په پوښتنې باندې.
تشکر توخي صاحب. یک شنونده دیګر هم بگیریم. ډاکتر صاحب سوالدار یادداشت کړئ یادتان نرسېب. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا تھا کہ فلان شتوں دیر کھولو وہ چلو تو مبارکی دیر کھولا تو انسان جلم رکھتے ہوں گا بابا
بھلے مہربانی. تشکر ڈاکٹر صاحب. سوال شنیدین؟ بفرمایید.
بله دوست عزیز ما که دوست دوم ما که سوال کردن عین سوالی را کردن که دوست اول ما پرسیدن.
بله
و شروع میکنیم از سوال سومشان است که گفتن وقتی زیاد عرق میکنیم چی باید کنیم.
بله.
اما قسمی که من در مقدمه هم گفتم وقتی ما بدن ما عرق میکنه این در حقیقت یک حالتی است که بدن میخواید اونمو حرارتی که داخل بدن ایجاد شده او را زایی کنه تا بتانه یک حالت بین محیط بیرونی و محیط داخل بدن برقرار شود تا بدن بتانه به اصطلاح زنده بانه. از او خاطر عرق میکنه. اگر ما عرق نکنیم ممکن است وظیفه ما خراب شود و حتی تهدید ساعت ما ممکن است مورد تهدید قرار بگیره. از او خاطر زایی کردن عرق یک چیز فیزیولوژیک است و چیز کاملا نرمال است و چیزی که بسیار مهم است ایست که با عرق کردن ممکن است یک مقدار زیاد مایعات همراه با او یک تعداد الکترولیت ها یا اونم عناصر بسیار مفیدی در بدن است و بخصوص ناتریوم یا سودیم و کالیوم یا پتاسیم، اینا ممکن است زایی شوند و وقتی ما آب را میگیریم ممکن است این چیزها را در او نداشته باشد. در این صورت مصرف کم نمک هم همراه با آب توصیه میشه تا بتانیم اونمو مقدار سودیم بدن را که از بدن اطراح میشه هین تعرق کردن یا هین عرق کردن او را ما دوباره به دست بیاریم. و البته اگر کسانی که نمک فشار خون دارن یا بنابر معاذیر نمیتونن از نمک استفاده کنن، وقتی غذای نرمال هم میخورن، ای خود از این سبب از این میشه که ما اونمو الکترولیت های مهم را که ضایع میکنیم او را دوباره به دست بیاریم یا داخل بدن ما شوه. و دوست ما گفتن که سوالشانی بود که ما چطور میتونیم درجه دقیق سوالشان نفهمیدم، گفتن فکر میکنم حدس میزنم است که چطور میتونیم درجه حرارت پایین بیاریم، یا نمیفهم چی رقم سوال کردن.
بله درسته، زحمت
و چی باید بکنیم؟
بله
متاسفانه هیچ حالتی که ما بتونیم درجه حرارت پایین بیاریم، مگر اینکه به شکل طبیعی باران بباره و درجه حرارت پایین بیایه.
درجه حرارت بدن به خیالم فکر کردم
بله. شما مثلا میتونین با غسل با آب پاک میتونین درجه حرارت بدن پایین بیارین. شما میتونین یک تکی که مثلا تر باشه میتونین روی سرتان روی بدنتان بگذارین. حتی در جایی که بسیار گرم است، خصوصا از طرف شبانه، شما میتونین یک روجایی یا یک تکی کلان را که مرطوب باشه با آب میتونین روی تان بندازین و با او میتونین آرام بخوابین، نسبت به ای که یک تکه خشک را بالایتان بندازین. اگر تکه با تر با آب تر شده باشه، این یک کمی سردتر است نسبت به تکه ای که اصلا تر نباشه یا با آب مرطوب نباشه. اما این سبب زایی شدن یا مانع زایی شدن آب نمیشه. زایات آب فقط باید از طریق نوشیدن آب صحی میتونین او را مرفوع بسازین.
بله دکتر سپی، ما در یک تلویزیون خارجی شنیدم که اگر قطع گوشت، من مثلا غذایی که گوشت داشته باشن، نیست غذای گوشت که میخورن، در پولی ازی اگر ماست کتش بخورن، میگن این ماست گوشت جور نمیایه، ای هم باعث ازی میشه که یک ذره مشکلات ایجاد شد و آدم خواب برده میشه و مثلا یک بعض زوفا. از او خاطر اتر یک طب در افغانستان ضرور است که امیارم به مردم تشریح کنه که چی کت کدام غذا خوب است، برای ازی که ما متخصص نیستم که این حال تشریح کنم. منتها ما قشنینم که میگن که گوشت کت ماست یک جایی خود جور نمیایه نردیسه. مثلا نظر شما چیه دیمار؟
خب البته اگر به مقدار کمش باشه به نظر من مشکل نیست. ببینید شما محتویات گوشت اکثرا به شکل 100% میتونیم بگویم اگر چربیش یک طرف بانیم پروتئین است.
بله.
و خود ماست هم مقدار بیشترش پروتئین است. ما نمیتونیم، اگر شما ضرورت پروتئین یک روزه یک انسان شما ببینین، نیم تا یک گرم، و کسایی که ورزش میکنن کارهای ثقیل میکنن، تا 1.5 گرم فی کیلوگرم وزن بدن در روز است. مثلا یک انسان جوانی که وزن نرمال داره، 75 کیلو وزن داره، نهایتاً تا 150 گرم پروتئین میتونه در یک روز بدنش میتونه مصرف کنه.
بله.
و وقتی که او بیشتر میخوره، اگر ماست را مثلا با گوشت یک جا میخوره، خب این اون پروتئین نرمال بدنش، پروتئین ضرورت روزانی خود را میگیره و بقیش چی میشه؟ ذخیره میشه در زیر پوستش، بقیه ذخیره میشه در اطراف گردنش و در اطراف رانها، و سبب از این میشه که بعدن چاقی و مشکلات دیگه را بار.
همون گرمی بدنش هم باز بالا خاطرت دیگه. یک شنونده ما تلفنش قطع شده، منتها ما سوالش گرفتیم صاحب. او میگه که حال شما خو میگه توصیه کرده میرین او زیاد بخوین، حال میگه در ماه رمضان چطور کنیم صاحب؟
این سوال واقعا سوال سخت است. ببینین بدن انسان خوشبختانه چنین یک سیستم تنظیم کننده در داخل خود داره که تا چند ساعت میتونه از اینمی زیای مایعات از بدن جلوگیری کنه. مثال میتونم، وقتی شما عرق میکنین مقدار ادرار خود به خود کم میشه. این گرده ها میکانیزم را داره، وقتی که متوجه میشه که مثلا به دماغ خون کم میرسه یا مایعات وقتی مثلا در بدن کم شوه، خود به خود گرده ها دیگه فعالیتشان کم میشه و سبب از این میشه که مقدار ادرار کمتر زایی شوه و در حقیقت جلوگیری میکنه از اینمی زیای آب از بدن. اما این تا چند ساعت کار میکنه. وقتی که شما فهمیدین که یا اعراض تخلیه آب یا واتر دپلیشن یا اونمو هایپوولیمیا یا کم بوده مایعات در بدن، مثل مثلا عدم تمرکز فکری، مثل سردردی، مثل تهوع دلبدی و استفراقات وقتی که پیش شما ظاهر میشه، در او صورت ما فکر میکنم که آدم صحتش به مخاطره و به خطر قرار میگیره و در او صورت شما اگر با علمای دین هم اگر شما مشوره کنین، در او صورت من فکر میکنم که اونا جواب خود را خود داشته باشن.
بله دکتر سیم محترم، بخلیم آقای توخی یه کلمه کلورا را پرسان کرد و راه های تداوی لازم مثلا دوا و تگپا هم پرسان کردن. من تا همه این سوال یک در وسیع میسازم، چون شما دکتر خانوادگیستین، خانواده باید بفهمه که چی کارا باید بکنه. یعنی خانواده اصلا مسئولین که در خانه هستن، خانما اینا وقتی که با اطفال خود برخورد میکنن چی کارا باید بکنن؟ یک توصیه شما چی هست که چی باید سوال اول آدم مریض نشنه؟
بله ببینید، بگذارین از این شروع کنیم که کیها بیشتر در معرض
خطر هستن،
کمبود آب قرار دارن. بله. کدام مردم بیشتر کسانی که امراض مزمن دارن، یکی از امراض مزمن دارن، مثلا کسانی که دیابت دارن، مثلا کسانی که امراض قلبی دارن، کسانی که مریض هستن، مریضای صعب العلاج دارن، اینا شما اکثرا متوجه شده باشید.
یعنی مرض شکر بگوییم دیگه، مرض شکر یا مرض قند،
مرض شکر. بله 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 بله، کسایی که یکی از امراضی که تداوی دوامدار تا آخر عمر کار داره، این مردم تحقیقاتی که چند سال پیش از سال 2003 تا 2010 در اروپا شد و همین موجای گرمی که در فرانسه آمد، مرگ و میره اشخاص بالای 75 سال تا 30% حتی افزایش یافت در چند ماه محدود. و البته اونجا جایی است که مردم با گرمی زیاد عادت ندارن و وقتی گرمی از یک درجه حرارت معین زیاد میره، زیاد بلند میشه، در اون صورت مرگ و میر خصوصا پیش کسانی که سن زیاد دارن یا کسانی که امراض مزمن دارن پیش از اونها بسیار بلند میره. و یک چیزی که توصیه که خاص دارم برای شنوندهای عزیز ایست که خصوصا کسانی که سنشان بالای 60 است، اینا مرکز تشنگی در دماغ دیگه درست فعالیت نمی کنه. وقتی آب وجود کم شوه دیگه تشنگی احساس نمی کنه مریض یا هم کسی که با کمبود آب مواجه است. اعراضش چه رقم است؟ اعراضش به شکل عدم تمرکز فکری است، یعنی نمیتونه تمرکز کنه، مثلا یادروی پیدا میکنه، حافظش درست کار نمیکنه و یک حالت ضعف و حالت دلبدی را پیدا میکنه بدون از اینکه حالت تشنگی را یا گرسنگی را پیدا کنه. در اون صورت باید حداقل به شکل دوامدار روز 3 لیتر تا 4 لیتر مایعات باید برای مریض یا برای شخص خورانده شوه. شما در اکثر در رمضان دیده باشین که بدون از اینکه شخص احساس تشنگی کنه، احساس ضعف میکنه، احساس سرگنگسی میکنه، خصوصا کسانی که سنشان کمی بلند است. در اون صورت این خود اعراض ابتدایی کمبود آب در بدن است. اما وقتی ما بدن ما سالم باشه، این خود بدن ای را جبران میکنه تا یک جایی، ولی وقتی مریض باشه، مریض مزمن باشه، در اون صورت است که باید مقدار وافر آب به شکل دوامدار بر مریض داده شوه. و خصوصا طفلا وقتی اسهال میشن، یگانه، تکرار میکنم، یگانه و بهترین تداوی اسهال در مرحله اول وقتی که طفل تب نداشته باشه، فقط و فقط آب است که باید به مقدار وافر بر طفل داده شود.
بله. خب ما سه دقیقه بعد خبرها داریم، بعد از خبرها دوباره ادامه میتیم. منتها دکتر صاحب محترم، موسم میوه و تگپاس نه، خداوند تعالی چیزا را به مردم خلق کرده که میگن در موسمش باید خورده شه. البته اور مثال میگن توت آنتی بیوتیک از خاصیت آنتی بیوتیکی داره، از او خاطر میوهات بسیار خوب موجود است. اگر از او اگر بسیار زیاد بخورن و هم خرابی خواهد کرد. در اینجا توضیح شما چی هست؟
بله، ما در قسمت در شروع برنامه هم گفتم ما میتونیم از هر چیز مصرف کنیم، ولی به اندازه‌ش. شما آب که یک چیز بسیار حیاتی است، اگر شما از اندازه‌ش زیاد مصرف کنین، شما میدونین که تا مردم میتونن با آب خودکشی کنن. یعنی اگر از اندازه زیادش مصرف شوه، یک ماده فوق العاده مضر است و از او خاطر باید اندازه را رعایت کنن. و در قسمت عوامل محیطی که چه رقم وقتی گرم شد در محیط چه رخ میده، او چه تاثیرات داره، بر در بخش دوم برنامه رویش صحبت خواهد کردیم.
همکار تکنیکی ما در گوش ما میگه تربوز او زیاد داره. در این وقت تربوز و خربوزه و تگپاس از وام اگر استفاده شد، منتها در بسیاری جای پیدا نمیشده. یعنی در این مورد نظر شما چی است که اگر میوه مثل تربوز خورده شد به طور مثال؟
تربوز مقدار کمش به خاطر آبی که داره درست است، ممکن است تشنگی را رفع کنه، ولی گلوکوزی که داره خود از او تشنگی را تشدید میبخشه. و ما فقط در صورت تشنگی آب را توصیه میکنم و فقط آب را.
بله. خب ما یک دقیقه که دیگه وقت داریم تا وقت خبرها، باز در این مسئله خانوادگی یک ذره کوشش شده که مادر دلش میسوزه و طفل بسیار میپیچانه، صاحب انت میپیچانه میپنجانه در قنداق نزدیک از ولده اوجه خفه کنه. این ایده ای و دیت مورد نظر شما چیزه؟ حالا میگن خیده این مورد در قسمت دوم میگه گپ بزنین. همکار تکنیکی ما میگه وقت خلاص شد، خی خبرها را میشنویم از جاوید حسن زاده. باز در قسمت دوم جواب همین سوال میگیریم صاحب.